السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې اورئ چې دفاع وزارت وایي غزنی ښار په بشپړ توګه له طالبانو تصفیه شوی دی او د افغان حکومت وسلوال مخالفان اوس له ښار نه بهر د تېښتې په حال کې دي د غزنی له والي سره د غزنی د وضعیت په اړه مرکه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي
د غزنی والی وحید الله کلمزی وای چې د غزنی شهر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. کلمزی نن سهار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شهر په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي.
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. د موږ ټول زړور د مسلم قوا او مشترک ځواکونه د تصفیه او د سلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي.
وحید الله کلمزی وویل چې وسوال طالبان د قلعه قاضي خوګیانو او اندړو خواته د تېشتې په حال کې دي یا تښتېدلې دي، خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د غزنی شمیر استازو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ښار په لمنو کې شدید جنگ روان دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لاره په غزنی کې او د ښار په شاوخوا کې لا هم بند ده. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې شایي دېرش تنه ملکي کسان په دغه جګړه کې چې د جمعې په ماښام پایل سوی وه وژل سوي او زخمیان شوي وي، خو دقیقه شمیره به یې د په وینا وروسته څرګنده سي. د غزنی والي وویل وسلوالو طالبانو په غزنی ښار کې د ټکرو او د پختې مارکیټونه سوځولي او سوداګرو ته یې مالي تاوان اړولی دی. د غزنی والي وویل مخابراتي شبکې فعالوي او د عامې روغتیا ریاست کار پیل کړی دی. په دې اړه وروسته د غزنی له والي سره مرکه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دې لیست کې چې پرون ماښام اعلان سوی له غزنی پرته د افغانستان د ټولو ولایتونو د کوچیانو او د هندوانو او سکانو د ټولنې د استازو نمونه راغلي دي. په لیست کې د هندوانو او سکانو د ټولنې په استازیتوب نریندر سنگ خالصا کاندید سوی دی. د شکایتونو د اروېدو کمیسیون د کاندیدانو وروستی لانجمن لیست چې په کابل او ولایتونو کې بیلابیل غبرګونونه وپارول د جمعې په ورځ ناوخته د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی و. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان انتخاباتو کې د ورستیو پرمختګونو هرکلی کوي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو عسکر چې په هلمند کې زخمی شوی و مړ شوی دی. د دفاع وزارت د خبر پاڼې د امریکا د دفاع د وزارت د خبر پاڼې په حواله رایموند ترانس فیګوراسیون په خټه فلیپینای د امریکا د هوایی ایالت اوسیدونکی انجینیر او شپږدېرش کلن و. هغه د یکشنبې په ورځ په روغتون کې مړ سوی دی. د امریکا د سپیشل فورس یوه قومندان رسنیو ته ویلي چې پر دې عسکر د حملې د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. ایران د لنډ واټن ویشتونکو توغندیو د نوي نسل ازموینه وکړه او ژمنه یې کړې چې د متحدو ایالاتو د غوښتنې پر خلاف به په دې برخه کې خپل ظرفیت لا زیات کړي. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د فتح مبین په نوم د دې نوي توغندي ازموینه په بری ترسره شوې ده. چارواکو څرګنده کړې ده چې د توغندی کولای شي چې خپل هدف په وچه او په سمندر کې وولي. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې دا نوی توغندی په سلو کې سل په ایران کې جوړ سوی دی. ملګري ملتونه وایي سره له دې چې په عراق او د سوریې په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش ډلې ماته خوړلې، د افراطي ډله لا هم د شل او دېرش زره ترمنځ وسلوال لري. د ملګرو ملتونو دا رپور چې پرون خپور شوی وایي چې دا اټکل یې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی، خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دي اخیستي. په رپورټ کې دا خلاصه سوې چې په دې کسانو کې د پام وړ زیات شمېر بهرني وسلوال شامل دي. دې رپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي کمیټې ته چې پر داعش او القاعده د بندیزونو څارنه کوي ویلي چې د داعش ډلې وسلوال په ورته شمېر کې په عراق او سوریه کې پټ دي. د څارونکو په وینا د داعش زیات وسلوال چې شمېر یې د 3.5 او 4 زره کسانو ترمنځ دی افغانستان ته تښتېدلي دي. د ابوبکر البغدادي دا وسلواله ډله په لیبیا، جنوب ختیز آسیا او لویدیز افریقا کې هم مهم ملګری لري. د ملګرو ملتونو په وینا داعش په سوریه کې لا هم د حملو توان لري، او سره له دې چې په عراق کې واکمني ختمه شوې لا هم په خلخال ځایونو کې پټ او وارته منتظر دي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی. د لندن ښار میتروپولیتان پولیسو پر ټویټر لیکلی چې د موټر چلوونکي د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې یو شمېر پیاده رو خلک هم زخمیان شوي دي. د دې مسلې جزئیات شایي وروسته څرګند سي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فرشتې جلال زی واوریدل. دفاع وزارت وی په غزنی خار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او د غزنی والی وایي چې د خار بهر په یو شمېر سیمو کې وسلوال پر شا تمبول کیږي.
د غزنی په ښار کې طالبان هیڅ نوښتون نه لري. دوی د لند ولسوالیو کې که د اندړو استقامت خوګیانۍ ولسوالۍ خلقازي سیمه په دغو سیمو کې تقریبا هم تو ستون لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ د ستونزې په اړه هم د افغان حکومت د چمتووالي په اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. د نړۍ مطبوعات هم لولو، او دا هم اورئ چې ملګري ملتونه وایي سره له دې چې داعش په سوریه او عراق کې مات شوی، خو دا ډله اوس هم زرګونه جنګیالي په دې هیوادونو کې لري. د نور راپورونو سربیره د حکومت لخوا اطمینان ورکول کیږي چې د وچکالۍ لپاره دوی 20 ولایتونو ته مرستې رسولي.
ما در مرحله اول به این 20 ولایت کمک‌ها را انتقال دادیم. و
در نور راپورونه سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام خبریږي. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی خار کې افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او دښمن په شا تمول شوی دی. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال د خار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې بیا په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې خار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه شوی، خو وایي چې لا هم خار د طالبانو د برید له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې دي.
بلاخره څلور ورځو سختو جګړو وروسته افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې له غزنی ښاره وسلوال طالبان په شا کړي، او د ښار امنیت په بشپړه توګه په خپل لاس کې واخلي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار تصفیه سوی، او دا مهال افغان ځواکونه د لخر د باندې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دی هغوی خپلو کارونو ته ګرځېدلي دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کماندو او خاص قطعات چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغې دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تیر جمعې په شپې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سول. د دفاع وزارت په جګړه کې وایي چې په جګړه کې شاوخوا بیا پولیس 10 ملي اردو سرتیري او 40 ملکیان وژل سوي، او همداشان 328 طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی. د دوی له ډلې خداداد عرفاني ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ښار د طالبانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. هغه وایي د ښار شاوخوا ټول د طالبانو په لاس کې دي. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی، هر څه یې له منځه تللي. د دیاک سیمې هم تیره ورځ سقوط کړی. که پام ونیسي امکان لري چې د قره باغ، ګیرو، اندړو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط وکړي. ښاغلی عرفان وایي چې د غزنی ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي او په خبره یې له 102 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان ملکیان وژل شوي او سلګونه طالبانو ته مار ژوبله اوښتي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي څو په دې ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. د افغانستان دفاع وزیر تیره ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه درلوده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت وایي په غزنی ښار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښاره بهر پر شا تمبول شوي دي. بل لور ته د غزنی والی وایي چې د غزنی ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او امنیتي وضعیت ډاډمن دی. وحید الله کلیمزی له ازادي راډیو سره په یوه لنډه مرکه کې ویل چې د غزنی ښار په بشپړ ډول تصفیه شوی دی او امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د ده په خبره طالبان د غزنی له ښار څخه ډیر په شا شوي دي او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې هیڅ راس مقاومت نشته. زمونږ همکار حمید محمد د غزنی لوالی وحید الله کلیمزی سره خبرې کړې دي.
والی صاحب، مثلا که فعلا د غزنی د ښار د وضع په اړه معلومات راکړي چې وضعیت په څه ډول دی، که تاسو نوی انځور راکړي.
لله اعلان، په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. د موږ ټول زړور د مسلم قوه او مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي. نو انشاءالله موږ ټولو ولسونو ته، خاصتا د غزنی خلکو ته، پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې امنیت ډاډمن دی.
والي صاحب، که تاسو دا ووایئ چې طالبان څومره په شا شوي دي، یعنې د غزنی ښار نه دوی څومره شاته تللي دي؟
د غزنی په ښار کې طالبان هیڅ نوه شتون نه لري. دوی د ښار په نواحیو کې، په ځینو لنډو ولسوالیو کې، که د اندړو استقامت، د خوږیانۍ ولسوالۍ، قلعه قاضي سیمه، په دغو سیمو کې د دوی د اطلاعاتو په اساس دوی تقریبا هم تو شتون لري، ولی په حالات فرار کې دي.
تقریبا کوم انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، د غزنی ښار تقریبا په یو کنډوالې بدل شوی دی. په دغه څلور ورځو کې دغه انځور تاسو سره کوم طرح کوئ چې په د ښار کې څومره تباهي شوې ده؟
د دښمن د پلانونو څخه یو هم دغه ده چې ویره او وحشت خپور کړه. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټول افغانستان کې دی، په عامه تاسیساتو باندې، په تجارتي مراکزو باندې، په مساجدو باندې حملات کوي، ورونه ورچوي. د دې لپاره چې په غزنی کې هم د خپل وحشت وښایي او ویره خپره کړه. دوی ځینو تجارتي مارکیټو ته، که د پختې او نورو د ټوکرو ځینو مارکیټو ته اور ورته کړی و، او متاسفانه هغه وسوځېدل. او دوی داسې وانمود کوله چې ګاکې موږ برلاس یو، غزنی کې تر ډېره حده تسلط پیدا کړی، ولی هغسې نه وه. خو صرف عامه خلکو تره، د افغانستان تجارو ته او سرمایه ګذارانو ته، هټیوالو ته یې تناسب زیانونه اړولي دي.
عامه خلکو ته د پخار کې اوسېدونکو ته څومره زیان اوښتی دی؟ د تلفاتو په اړه باندې څه معلومات لري؟
تاسو بهتره معلومه ده چې دښمنانو په لومړي قدمه کې مخابراتي سیستم پایې ته ور واچولی او هغه یې قطع کړی و. ولې زموږ د ابتدایي معلوماتو په اساس باندې په غزنی ولایت کې ملکي خلک تقریبا صفیان او شهیدان تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي، ډېر شو په شاوخوا کې دي. دقیق په دې نه دي چې تلیفونونه رابطه نشته. اوس خلک بازار خلاص دی، خلک بازار ته راوتي دي. موږ هم ټول خدماتي تیمونه خدمات عرضه کوي د عامې روغتیا او نور، تر څو دقیق معلوم کړي چې څومره خلکو ته مالي او جاني زیان اوښتی.
په ولسي جرګه کې د غزنی استازي یو انتقاد دا کوي چې دوی له مخکې نه خبرو دی په کابل کې له جکپوړ امنیتي او دفاعي چارواکو سره دغه اندېښنه شریکه کړې وه چې طالبان داسې یو ستر پلان لري د حملې. آیا تاسو هم خبر وایي د ده لپاره مخکېني تدابیر نیول شوي وو؟
تاسو بهتره معلومه ده چې د څو میاشتو راپه دېخوا تقریبا د غزنی د یو لوړ تهدید سره مخ و. د غزنی په مختلفو نقاطو کې، په ولسوالیو کې، د وسلوال ځواکونه د دښمن سره په جنګ باندې لګیا وو، ولی دغه په ښار باندې دغه پله حمله آنی حمله وه. مخکېني معلومات صرف 12 مخکې یا 6 مخکې، تقریبا 9 مخکې، موږ په دې باندې آګاه شوو چې دوی د حمله پلان په دومره وسیع فرمانه په ښار باندې لري. قبلی پلان دومره موجود نه و، که قبلی پلان موجود وای دمو مسله او قوا او ځواکونه او سرکومندانای به انشاءالله پوره تدابیر نیولی وای. ولی اوس هم فکر کوم متاسفانه ځینې رسنۍ دقیق معلومات نه خپروي، چون دلته خو تلیفونونه هم شبکه مخابراتي کار نه کو. دغه ټول مخالفین او په غزنی کې کوم داسې لوی دولتي تشات نه نیولی دي، نه تصرف کړی دي، صرف ځنې کمربندی پوسټې چې هغه به تاکتیکی شاتک کړی وي یا ځنې هم د جنگ په نتیجه کې به عقب نشینی کړی وي. ولې نو لوی تشات چې په غزنی کې ولایت مقام امنیه قومندانۍ، ملي امنیت ریاست، پی آر تی، بالای شار، فرزند، محبس، ریاستونه په مجموع کې سارنوالی و قضا و نور نور اداره دولتی اداره هیڅ نه و دولتی اداره چپ دو امنیتی حوزونه دوی نوی تصرف کرید. دغه سوال هم تول دی بیرتا ساتاگ وکاو تقریبا نوز دی شرپ نواهی و که هیڅ نه و مقاومت من لیدل که و دیمون امنیتی و دفاعی زواکونه پا تصفیه بانده لگیا دی.
د غزنی والی وحید الله کلیم زی او چې زمون همکار حمید مومند ته په غزنی کې دروان وضعیت او دغلته د وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تازه او دقیق معلومات ورکول. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو موین وای د کابینې د مسویبې په اساس باید د تولیدي فابریکو د خامو موادو په تعرفه کې کموالی راشي. د جمهوری ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد د عالي شورا په غونډه کې وړاندې شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ناسته کې دغه طرحه نه یوازې دا چې تصویب کړه، بلکې ویل چې باید د فابریکو په خامو موادو د څار لپاره ټیمونه هم وګمارل شي. د اقتصادي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي دا چې فابریکې د بیکاری د لمنځوړلو په برخه کې پوره ونډه لري، نو د حکومت له لوري تولیدي فابریکو ته د سهولتونو برابرول و په دې برخه کې نورې پانګې چونې ته هم زمینه برابره کړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې تر اوسه په یاد ولایت کې د پانګوالو د هڅونې او مرستې هیڅ ډول برنامه نه ده ترسره شوی. د دغه خونې د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یاد ولایت کې هیڅ ډول پانګه چونه نه ده شوی. نوموړی وایي وړاندې دا ولایت د شمال زون له سترو سوداګریزو ولایتونو بلل کېده، خو اوس مهال په دغه ولایت کې د نامنۍ او د مسؤلینو د بې پامۍ له امله د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې ډېریږي. ښاغلي وحدت وویل چې د یاد ولایت د سکتوري چارواکو د کمزوري لامل حتی یو نندارتون هم پلار نه دی اچول شوی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجي 2000 افغانۍ، شپاړس لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومن 5 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 1590 افغانۍ.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او رای ملګری ملتونه وای سره لدی چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په سوریه او عراق کې مات شوې ده، خو اوس هم په دې دواړو هیوادونو کې سلګونه زرګونه جنگلی لري. سلطان محمد سرور چې موضوع یې څېړل ده همدا شی بر اثر پوسټیو کې ده. سرور صاحب، ملګری ملتونه دا خبره پر کوم اساس کوي؟
بله، اول تاسو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. ملګری ملتونه په خپل نوی راپور کې چې پرونی خپور کړی وایي سره لدی چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې، خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې له 20 تر 30 زرو پورې جنگیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات یې له حکومتونو ترلاسه کړي، خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. د غراز په ریپورت کې ویل شوی دی چې د داعش په جنگیالو کې د پام وړ شمیر بهرني کسان هم شامل دي، چې غالبا د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي، په ریپورټ کې ویل شوی دی چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمیر جنګیالي لري، یعنی د دغو 20 یا 30 زرو کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا ویلي دي چې کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمېر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي، چېرته چې دغه ډله له 3500 نه تر 4000 پورې کسان لري. په ریپورټ کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیځ افریقا او جنوب ختیځې آسیا کې هم د پام وړ شمېر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې 3 کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې، خو د 2013 کال تر پایله پورې یوازې خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې.
آیا داعش ډله اوس په سوریه او عراق کې د بریدونو توان لري؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک کې نه لري، خو د پټو وړو ډلو له لارې فعالیت کوي.
آیا بهرني جنګیالي چې داعش ډلې دي یا د نورو ډلو دي، دوی اوس هم لارې لري چې سوریه او عراق ته ورسي؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي سوریه او عراق ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنګیالیو ته ده چې د سوریې د رژیم خلاف جنګ کې برخې اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل، خو له دغو هیوادونو د بهرنیو جنګیالیو د وتلو بهیر سره له دې چې ورو دی، اما جدي اندېښنې یې راپارولې دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلی، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبي آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړي دي.
ډېر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، سلطان محمد سرور چې په سوریه او عراق کې د داعش د موجودیت د دې ډلې د وسلوالو د شمېر او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د ریپورټ ځینې مهمې برخې در سره شریکې کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد 60 ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له وچکالۍ له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په 4 پړاوونو کې بشپړ دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې وچکالۍ د هیواد په 22 ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ پر سکتور ناوړه اغیز کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمي مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده، پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله مند دي له وچکالۍ څخه اغېزمنتیا به رقم کړي.
موږ په لومړي پړاو کې 60 ولایتونو ته مرستې رسولې دي او وړاندوینه دا ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغېز کمیږي، خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالي ستونزې لري.
د یوې د کال له پیل راهیسې دا پلان په 4 پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلیدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لانزر خبرداری ورکړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټن غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د اغېزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان دي توزیع در اکثریت
ولایتونو کې د مرستو د توزیع لړۍ پیل شوې ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې سږ
کال کمیږي موږ به را وارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې سوي دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټنه رسیدلي وو، خو سږ کال د وچکالیو له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 2 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
د غزنی د جګړې او د روان وضعیت په اړه د کابل د نشا پرسپانو هم مختلفه مقاله او مطالب خپره کړې دي. له حمید مومن څخه اورو چې د ورسپانو څه لیکلې دي.
پر غزنی ښار د طالبانو حمله، روانه جګړه او اعتراضونه نن هم په کابل کې د خبرېدونکو ورسپانو د بحث مهمه مسله ده. ویسا ورسپانه لیکلې ده چې د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز او د افغانانو د ویاړ لرغونی ښار غزنی په 1300 کې لولپه شو چې سید طالبانو او سید بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې په اور وسوځید. ورسپانه لیکي چې د ملي وحدت حکومت پر مهال غزنی څلورم ښار و چې طالبانی نیسي. خو د ورسپانې په وینا د غزنی غمیزه له فراه او قندز څخه سو برابره ژوره او ستره ده. ورسپانې په جلا مطلب کې په کابل کې د غزنی د یو شمېر اوسیدونکو احتجاجي مظاهره راغسته چې پکې حکومت په هیواد کې او په تیره بیا په غزنی کې د امنیت په ټینګښت کې ناکامه بولي. دنیا ورسپانې به لیکلې ده چې د غزنی اوسیدونکو په خپل اعتراض کې د غزنی د غمیزه لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. ورسپانې لیکي چې اعتراض کوونکي د غزنی روانه وضع خورا کړکېچنه بولي او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې په غزنی کې د جګړې د پای ته رسولو او د امنیت د ټینګولو په برخه کې د جدي اقدام وکړي. ورسپانې په جلا مطلب کې لیکلې ده چې په غزنی کې روانه جګړه د کابل قندهار لویه لاره هم تړلې ده چې هر ورځ تر 1 میلیون ډالرو اقتصادي زیان اړوي. سرخط ورسپانې بیا لیکلې ده په داسې حال کې چې غزنی په 1300 ورځو کې په اور کې وسوځید، خو ولسمشر په غزنی کې د روانې وضع د جزئیاتو په اړه بې خبره ساتل شوی ده. ورسپانې وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو پر ویاندویانو هم انتقاد کړی چې د غزنی د وضع په اړه خلکو ته سم معلومات نه دي ورکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې د دفاع کورنیو چارو وزیرانو په حواله لیکي چې په غزنی کې له 3 لورو عملیات پیل شوي او ډیر ژر به د غزنی امنیتي حالت کې بدلون راولي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلی ده چې په غزنی کې د روان حالت په تړاو ولسمشر د اعلی سر قمانداني بیړنۍ غونډه رابللې او د غزنی امنیتي حالت یې ارزولی ده. ورسپانې لیکلی ده چې طالبانو او نورو بهرنیو اورپکو د جمعې په شپه پر غزنی ډله ییزه حمله پیل کړه چې د فراه او قندز په سیر په بهر کې پلان شوی او د پاکستان ګڼ پوځیان پکې ښکیل دي. ورسپانه لیکي کله یوې خوا ایران په غزنی کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره دوامداره هڅه کوي، له بل لوري روسیه او پاکستان هم د طالبانو په وجود کې خپل حضور ښکاره کوي. ملیارمان ورسپانې بیا لیکلی ده چې د غزنی پیښې د حکومت د مشرانو بې کفایتي نندارې ته وړاندې کړه. ورسپانه لیکي چې نن د غزنی جګړه 5مې ورځ ته داخله شوه او طالبانو د غزنی ښار په کنډواله بدل کړ چې په دې ترڅ کې ځینو دولتي ودانیو ته هم اور ورته کړی ده. ورسپانه لیکي چې له دې غمیز مخکې په ولسي جرګه کې د غزنی استازو د حکومت له مشرانو سره په لیدنه کې د غزنی د سقوط په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. د ورسپانې په وینا له دې اندېښنو سره سره د حکومت مشرانو او امنیتي او دفاعي چارواکو د غزنی حالت ته پامونه کړ چې بلاخره دغه حالت را پیښ شو. خو انیس دولتي ورسپانې به د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په حواله لیکلی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره نوي تدابیر نیول شوي دي. ورسپانه لیکي چې اجرایي رئیس په غزنی کې د غوث ملاتړ ماموریت هوایي حمله ګټورې وبللې او ویل چې ډېر ژر به غزنی ښار له طالبانو او ترهګرو پاک شي. ورسپانه په خپل سر لیکنه کې بیا په دې ټینګار کړی ده چې د طالبانو دا ډول حمله د سولې بهیر نشي زیانمنولې او دا بهیر به د افغانانو له غوښتنې سره سم پر مخ روان وي.
تاسو له پیغامونو
بله سلام علیکم، زه عبدالباری د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ کې ساز سره په تماس کې یم. دا ورځ زموږ په دلارام کې ډېره بې امنیتي ده او ډېر غله دي، هر رقم کیسې شروع دي. موږ د دولت څخه دغه خواهش لرو چې دا د دلارام ولسوالۍ نه کوي امنیت یې سره دا روینیانو متاجر خو بیخي ډېر دي، دا چې ورسره په ازادي غلا یې هم کوي، دوکانونه هم وي، اسرائیوس هم را وړي، بیخي سخت ورسره په ازادي. موږ د دولت څخه دغه خواهش دی چې دغه بند کې یو خواته یې بوزي. وسلام.
بلی السلام علیکم، یار محمد احمد زین کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کیم. زه دا خواهش لرم چې باید دا د کابل کندهار لویه لاره چې دا د شیرصفا اړوند سنګر پل ډیر خراب شوی دی، دا باید سم شي. هر ورځ پکې موټران چپه کېږي او مسافر خو په ساعتونو ساعتونو ولاړ وي، ځکه چې لار بنده یا موټر چپه وي. پل نړېدلی ده، دغه غوښته دغه مشکل باید حل شي. وسلام احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چتناور د کلي نه ګلدین د خلبر چتناور نه خبرې کوم. د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د ازادۍ راځو تر کوونکو بیا ټولو اورېدونکو ته بعد د سلام زموږ درخواست او خواهش او تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د لالپوري ولسوالۍ د چتناور ساحه کې سړک خام دی، سړک هم ګچه دی، مونږ تګ را تګ نه شو کولی. یو سیلاب پیدا شي یو میاشتې پورې مونږ په دغه سړک باندې تګ را تګ نه شو کولی. که چېرته هم پرې ګاډۍ لاړ شي نو هغه ګاډۍ چې څومره کم باندې تللی هغه بیا هغه ګاډۍ بیا دوته د را تګ نه وي. لاره سیلابونه رانه ګډه وډه کړي، بارانونه کېږي، سیلا سیند داخېږي، لارې ګذرې زموږ ډېرې سختې دي. مونږ غواړو چې سکوټرې زموږ دپاره خلاصې شي. د لالپوري ولسوالۍ زموږ د چکناور د ساحې سکوټرې بندې کړي دي. تګ را تګ د سکوټرو بندې نشو کولی. مونږ خو غریب خلک یو، مظلوم خلک یو، فقیر خلک یو. زمون چکناور ډېر خړ پړ دی. زمونږ په چکناور کې کلینیک نشته دی، کایم اماز ګوډ دی. د وی پکې په سل فیصده کې لس فیصده د وی پکې نشته دی، نه پکې مریض تداوي کېږي، نه پکې مریض چې یو بستر کېږي. چې موږ غواړو چې موږ ته پول جوړ شي.